دا خبرونه په منځني څپه دولس پښنی بي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې مو د نوې مریض کال له پیل سره د افغانستان د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو له پلان خبرو خلومړی خبرونه. ولسی جرګه د افغانستان د دریو امنیتي ادارو چارواکي استهزاء کوي. د افغانستان شپاړس ولایتونو ته به سرلننه د مکتبونو کتابونه واستول شي او د امریکا په استازو جرګه کې د اوباما په نوم د روغتیایي بیمې د لغوه کېدو لپاره رایه ګیري وځنډېده. د خبرونو تفصیل په پام کې د ولسي جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزیران دغه راز د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس استهزاء کړی. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
ولسي جرګه تېرونه یې فیصله وکړل چې امنیتي ارګانونو درې مسؤلون وزیر دفاع وزیر داخله او د ریاست عمومي امنیت ملي رئیس د استهزاء شي. دغه بزرګوران تلارته انشاءالله راځي او هغه سوالونه چې د وکیل صاحبانو د 15 کسانو چې دوی د استهزاء کوونکي په جمع کې دي دوی خپل سوالونه مطرح کوي.
دغه درې لوړ رتبه امنیتي مقامات په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستي حملې په تړاو استهزاء کیږي. نشته شل روزي مخکې په کابل کې پر دغه پوځي روغتون حملې شاوخوا 50 کسان ووژل او په لسکونو نورې ټپیان کړل. د لوګر امنیت قمندان وای په سر خلوصوالي کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله پرون جمعه و دولت ست وسلوال وشل شوې دي. لوی پاسوال اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم د افغان قواو لاسته ورغلي.
دو نفره مړی دي، یو من پیکاو یو من کلاشنکوف. زموږ د امنیتي ځواکو لاسته ورغلی او یوه فراشه موټر یې له منځه تللی او اخري پیښه یو بل پنځه نفره د دوی په هوایي برید کې مړه شوي دي.
د لوګر چارواکي وایي په سرخ ولسوالۍ کې د سپر په نامه د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې درې اونۍ پوره شوي شاوخوا 22 دولت ضد وسلوال وشل شوي، لس تنه ټپیان شوي او څلور تنه یې نیول شوي دي. د لوګر امنیت قمندان وایي دغه پوځي عملیات په تر هغه دوام کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو فعالیتونه ختم شوي نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي نن به د افغانستان شپاړس ولایتونو ته د درسي کتابونو د لیږد بهیر پیل کړي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ولایتونو ته کتابونه د دفاع وزارت په همکارۍ رسوي.
د شنبه په ورځ به ان شاء الله د افغانستان پاتې شپاړس ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل سي او په یوه اونۍ کې به پای ته ورسیږي.
شاغلی حقمل زیاته کړه دغه شپاړس ولایتونه لري پراته دي او نام نه دي. د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د پنځشنبه په ورځ رسمن پیل شو. نورو ولایتونو ته کتابونه استول شوي دي. د پوهنې وزارت موین ډاکټر ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته ویلي د پوهنې د وزارت یو پلاوی به نن شنبه په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی سره د معارف پر ستونزو مفصلې خبرې وکړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا په استازو جرګې کې جمهوری پالو د اوباما د روغتیايي بیمې د قانون د لغوه کېدو لپاره وړاندې شوې لایحې ته له رایې اچولو لاس واخیست. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګې کې د جمهوری پال حاکم ګوند استازو غوښتي وو چې رایې ورکول وځنډوي. د استازو جرګې رئیس پاول رایان وویل له ولسمشر سره یې خبرې وکړې او هغه ورسره منلې چې دغې لایحې ته رایې اچونه لغوه شي.
I spoke to the president just a little while ago. I told him that
شیبه مخکمه لولسمشر سره خبري وکړه. ورته ومه ویل زما په نظر سره ټولو غوړه دادا چې دی لایې ته رایا چول وزندول شي هغه حمله دی پریکري سره موافقه وکړه. ولسمشر ترامپ د پنشن بي پورس لاستازو جرګي غوښتي وو چې د لایې ته رایا ورکړي. د روغتیاي خدماتو د لایې لپاره د رایا چونې تر لغوه کېدو یو ساعت مخکې سي ان ان تلویزیون د رایان په وینا خبر ورکړی وو چې ټول جمهوریت پال وکیلان د ترامپ د بیمې د لایې ملاتړ نه کوي. د استازو جرګې جمهوری پال غړي وای څرګند نه ده چې دغه جرګه به بیا کله په دې اړه غونډه کوي. امریکایي چارواکي وای دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به روانه اونۍ په بروکسل کې د ناټو مرکز ته ورشي. دغه مخکېنی اعلان چې ویلی وو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه مهمه غونډه کې به ګډون نه کوي غوسه پارولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارټونر پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې ټیلرسن به راتلونکې جمعه د ناټو مرکز ته ورشي خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مهم چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکې جمعه د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلسه وکړي او د راتلونکي غونډې مهالویش پر بیا تنظیم به خبرې وکړي. ناټو د دې موضوع په اړه رسمن بیان نه دی خپور کړی. امریکایي چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې ټیلرسن به د ناټو په هغه غونډه کې ګډون ونه کړي چې د اپریل د 15مې او 16مې لپاره پلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به تر هغې نیټې وروسته سمدلاسه ماسکو ته سفر وکړي. دا د ټیلرسن لپاره لومړی فرصت ګڼل کېده چې د ناټو د ټولو 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ټیلرسن د نه ګډون اعلان اروپایي چارواکي له ناټو تړون سره د ټرمپ د ادارې د تعهد په اړه اندېښمن کړي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مدیر ویلي چې په خپله خوښه به د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړي. دی به هغې کمیټې ته حاضري شي چې د امریکا د جمهوري ریاست د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو ادعاوې څېړي. د کانګرس د اساسو جرګې جمهوري پال غړي ډیوین نونس چې د استخباراتي کمیټې مشري کوي پرون وویل چې د پاول مانافورټ وکیل له دې کمیټې سره تماس نیولی او ویلی دی چې خپل معقلې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو کړی دی. دغه کمیټه د ټرمپ د همکارانو او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو مسله او هغه موضوع څېړي چې د امریکا استخباراتي چارواکو د امریکا په انتخاباتو کې د کرملین په رهبرۍ لاسوهنه بللې ده. د مانافورټ ویاند هم تایید کړي چې دی به د کانګرس دغه کمیټې ته معلومات ورکړي. او روسي خبر دا دی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتلي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربان لپاره خبرې وکړي تر څو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نشي. سټیفن دی میستورا پرون په جنوا کې دا خبره وکړه. دی هلته د سوریې د شپږکلنې جګړې د سیاسي حل لارې لپاره د خبرو منځګړي توپ کوي. روسیې، ایران او ترکیې مخکې په سوریه کې پر اوربان موافقه کړې وه چې د ډسمبر له 10مې پیل شو. دغو درویو هیوادو بیا په قزاقستان په مرکز استانه کې څو ځله خبرې وکړې تر څو د دې اوربان سمڅارنه وشي. د دوی وروستۍ خبرې د مارچ په 14مه وشوې خو په دې غونډه کې د سوریه اپوزیسیون ډلو برخه وانخیسته او د سوریې حکومت او د هغه ملاتړې روسیا یې تورنه کړه چې له اوربان ده سرغړونه کوي. او ساجی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دروان کال په پیل کې د امنیتی پلان په اړه وایي.
زمونږ پلان اساسا دا دی چې باید حتی ولسوالیګانې سي دښمنانو تر تهدیدات لاندې دی، مونږ باید خلاص یو.
روسیې دا تورونه رد کړي دي چې طالبانو ته وسلې ورکړي، خو د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال بیا له طالبانو سره د روسانو پر مرستو ټینګار کړی.
شواهد په لاس منګل روس اوس بیا مارکیټونو ته رسېدلي دي، نوې ماډرن سالاګانې. دغه مسایلو کې کوم شک نشته، دا د شک وتلې خبره ده.
امریکا د افغانستان لپاره په ماسکو کې د روسانو په غونډه کې د ګډون نه انکار کړی، خو د سیاسي چارو له کارپو پوهان ودیر ساپی سره صافی په دی اړه وای.
زه فکر کوم چې امریکا په دې غونډه کې اشراف نه لري، په نړیواله ساته دا غونډه نشي کامیابېدلی.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال په ټول هیواد کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې تهاجمي عملیات پراخوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل د پخوا په نسبت اوس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي دي. په همدې حال کې د امنیتي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي سږ لمریز کال به په امنیتي لحاظ سخت او ناامن کال وي. د دوی په وینا په کار ده د موجوده ستونزو او چیلنجونو په وړاندې د مقابلې لپاره جدي هلې ځلې وشي. صالح محمد صالح راپور لري.
د نیوی لمریز کال له پایل سره د افغانستان دفاع وزارت د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د نویو هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د تهاجمي عملیاتو په پیلولو سره د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله واړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
دمونگ پلان اساسا داری سباد حتی ولسویلگان سید دشمنان و تر تعدیدات لانده دی مونگ باید خلاصی در اکمالات و پا اساس او در اقبال امکانات و ظرفیت پا اساس هر زای کسی دشمن سر پرته که در دوی پا مقابل ظرفیتون اقبال امکانات و کارو سی افغانستان تا سول او خواندی جوان و خلق تا ارمغان ورکو سی خدای وکی دیار لسو اشپگ نویم کال دیار لسو تنزنویم کال لا شی او دخل کو جوان خواندی وساد.
د تیر ژمی پر مهال د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې او د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله روانې وي. د دې مسالې اندېښنې ولاړې کړې وي چې امنیتي ګواښونه شایي د سږ کال په پسرلي او دوبي کې لا شدید سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو دوی اونۍ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وه د هغو راپورونو په اړه چې په افغانستان کې شایي د پسرلي پر مهال جګړې شدیدې سي ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی لوی امنیتي معین جنرال ایوب سالنګي وایي حکومت باید سږ کال د امنیتي ګواښونو په وړاندې په جدیت هڅه وکړي. هغه تجربه چې لرم سخت کال په مخ کې لرو، نو د ملي اولی حکومت او د امنیتي سکتور رهبری باید جدي پام وکړي. د کورونوي چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس دی تر پخوا فعال وي. دا د افغانانو مسؤلیت هم دی چې په جدي ډول د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دا دی چې په دې برخه کې په جدي ډول رسیدګي وسي. دفاع وزارت په داسال کې پر روان مریض کال کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه اقداماتو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړه. په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون وروستۍ حمله پر دغه وزارت سخت انتقادونه پارولې دي. چرواکی وی په دې حمله کې چې شاوخوا شل ورځې مخکې سوي به تقریبا 50 کسان وژل سوي او پلسکونو نور ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې چې پر روغتون هغه خونړۍ حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات ویلي چې دغه جرګه په پام کې لري د دوشنبه پر ورځ د کورونوي چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس د دې حمله او په هیواد کې د ناامنیو په تړاو استیضاح کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال به په دولت ضد وسلوالو تهاجمي بریدونه زیات کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تېره میاشت ملي شورا ته په وینا کې ویلي وو چې د کال تر پایه به په جګړو کې ډېر تغییر راشي او امنیتي وضعیت به په افغانستان کې بهتره شي. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې روسیې د امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړي دي چې وایي دا هیواد شایي طالبانو ته وسلې او اکمالات ورکوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
روسیې د جمعې په ورځ د امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې وایي دا هیواد شایي طالبانو ته وسلې او اکمالات ورکوي. خو بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو سره په زیاتېدونکې توګه د روسي وسلو او مهماتو شاهدان دي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
روسیې د جمعې په ورځ امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد په افغانستان کې وسلوال طالبان اکمالوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ دا تورنه له ځانه جوړ شوی وبلل. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ په اروپا کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال کورتیس کاپاروټی ویلی وو پر افغان طالبانو د روسیې د سیاتیدونکو اغیز شاهد دی او امکان لري چې روسیه دې له دې وسلوالې ډلې سره د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي. په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون د امریکایي قومندان د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې دا روښانه نه کړه چې روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات برابروي. خو د جمعې په ورځ یو روسي خبري اژانس د زمیر کابلوف په حواله وویل دا له ځانه جوړ شوي تورونه دي چې مقتل رد کړي او هدف یې دا دی چې امریکا په دې سره هڅه کوي په افغانستان کې خپله نظامي او سیاسي ناکامي توجیه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مخکې ویلی وو د طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او مهماتو د مرستې په اړه څېړنې کوي. که څه هم د دې څېړنو نتایج لا څرګند نه دي، خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي دوی په دې کې چې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي نور هیڅ شک نه لري. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمد احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې نوې ماډل وسلې او مهمات لیدل شوي.
یو کال د مخه مونږ دغه تشویش هم له نړیوالو سره هم افغان حکومت ټول سره شریک کړی و. بالخصوص مونږ سفر روسیې ته درلود، هلته مونږ له دې نه آګاه شولو. اوس هغه د شواهد په لاس مونږ له روسیې امنیتي میډیا هم د طالبان نه یا له نورو د وطن دښمنانو نه په لاس راوړي دي، او د دې تر څنګ اوس په مارکیټونو کې چې طالبان چا خریداري کړې یا تر اخیستې دي هغه مارکیټونو ته رسېدلې دي نوې ماډرن سالاګانې. دغه مسایلو کې کوم شک نشته، دا شک وتلې خبره ده.
د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمد احمدزی همدارنګه ادعا وکړه چې روسیې په هماغه نومرو چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې واندازه وسلې ورکړي، وسلوالو طالبانو ته هم وسلې برابرې کړي. په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر اونۍ مخکې روسیې ته په سفر کې له روسی چارواکو سره د امنیت او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې وې. ښاغلی احمد زیوی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت څخه خبر وو او دا هیله مند دی چې دا مسله به یې له روسی چارواکو سره یاده کړې وي. افغان چارواکو یو ونې مخکې ویل مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار له سفر وروسته د روسیې او طالبانو د اړیکو په باب اندېښنې لري شوي او په دې برخه کې وضاحت رامنځته شوی. د ملي امنیت د شورا دفتر ویان د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې روسي چارواکو د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو یو غوښتي څو له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني او بین الافغاني خبرو ته حاضر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې روسیې دا تورونه رد کړل چې طالبانو ته وسلې ورکوي. بل لور ته تمه ده چې د اپریل په 14مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او ممکن طالبان هم پکې برخه واخلي. په دې غونډه کې د امریکا استازي ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو امریکا نه غواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې د ماسکو په غونډه کې د کوربه هیواد تر څنګ د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان، هند او افغانستان ګډون وکړي. که امریکا پکې نه وي افغانستان ته به دا غونډه ګټوره تمام شي. د دې پوښتنې ځواب به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځیر استاد ودیر صافی څخه واور.
غربي هیوادو ټولو فرانسې نه نیولې تر امریکې تر جرمني تر ټولو دعوتونه ورکړل. طالبان یې غوښتل تر قطر پورې، دوبۍ پورې چې خبرې وشي چې افغانستان ته سوله راشي. دوی ماسکو پکې نه دی ګډ کړی او ماسکو هم وختن په وختن خپل خبرې څرګندې کړې دي، مګر پروس کال اقدامی کې طالبان سره پاکستان سره ناست وا او سفیر په کابل کې هم ویلې چې موږ سره اړیکې لرو او وروسته بیا افغانستان انتقاد وکړ جهان کې څنګه افغانستان پہ خبر نه وي. او دوی وویل چې ښه موږ کوشش کوو چې طالبان د افغانستان سره نږدې شي او سولې ته کښېني. حال دا چې دوی د پروګرام نه امریکا نه وه خبر کړی، نو اوس که امریکا په دې دعوت کې د ماسکو اشراف ونه کړي د اپریل په میاشت کې، مانا دا ده چې دا ځانګړي یو سنجش د افکارو د افغانستان په باره کې د ماسکو دی او هیڅ کوم نړیوال اهمیت نشي درلودلی او نه طالبان قدې کولی شي چې خبرو ته کښېني د افغانستان سره.
د ماسکو دا درېیمه غونډه ده. په اوله غونډه کې خو تقریبا افغانستان هم احتجاج درلود چې ولې د افغانستان استازی نه دی ورغوښتی، او په دوهمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یوه ټیټ رتبه مسول برخه پکې واخیستله. دا ځل چې روسانو دا نیت کړی دی چې چارواکي تقریبا نسبتا د لوړې سطحې وروغواړي، بیا هم که زه دا سوال تکرار کړم که دغسې یوې غونډې ته امریکا ورنشي، آیا بیا به هم د افغانستان لپاره کومه ګټه وي؟
زه فکر کوم که امریکا په دې غونډه کې اشراف نه لري په نړیواله سطح د غونډه نشي کامیابېدلی چې افغانستان کې سوله راولي.
د ماسکو په غونډه کې که چېرته استازي یو مشترک نظر ته ورسېدل، بیا فکر نه کوي چې په بله ورته غونډه کې ممکن امریکا خپل استازی واستوي او برخه پکې واخلي؟
نو که دوی دغه ټول هیوادونه کښېني د اپریل په میاشت کې او په ماسکو کې یو مشترکې فیصلې ته ورسېږي او دا دلیل د افغانستان د حکومت مخالفین، مسلح مخالفین او پاکستان او ایران خصوصا دا دواړه همسایګان چې لاس وهي په افغانستان کې ځکه ډېر، که دوی موافقې ته هم ورسېږي او د افغانستان مخالفین حاضر شي د پاکستان په شمول چې دوی کښېني مذاکراتو د لارې نه د سولې د لارې نه موضوع حل کړي وي او اوربند وکړي، نو فکر نه کوم چې امریکا به دې امر مخالف اوسي او دوی صرف نتیجې ته منتظر دي که نتیجه سمه و دیالا بی خبر سپورت ایرانهی او که نتیجه داو چه سر ناسبه و خبره به و رخصت دل و عملی گام افغانستان که در سول در اخیصل و نو و بیا با هم دیو در شک به نظر گوری.
یعنی در امریکا نگردون خو دا مانا نلری چه پا ورستیو که در امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې روسان طالبانو ته وسلې ورکوي او اوس روسي ویلي دي چې نه طالبانو ته مو وسلې نه دي ورکړي. یعنی دغه څه د اختلاف مسله خو بنوي.
زه فکر کوم چې د اختلاف مسله هم نه ده او د تاثیر هم د امریکای پر راډاولو کې په دې غونډې کې د ناستې نه ده. کدي صداقت د ماسکو او د غونډې خو چې ماسکو راټولوي وویني نو دوی آخري لحظه کې هم خپل سپورت به د سولې د فیصلې په خاطر باندې چې عملي ګامونه پرې اخیستلی وشي تایید کړي، نه دا چې رد یې کړي. اما دوی خپله پکې اشتراک په دې نه کوي چې ویرېږي چې دا به موافقې ته ونه رسېږي او د امریکا په قدم پکې شامل وي.
پوهان صاحب مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سلطان محمد سرور کتنه ورته کوي.
وال سټریټ جرنال او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو خپلو وروستیو غنو کې د هلمند په سنگین ولسوالۍ باندې د طالبانو د برید په اړه مطالب خبرې کړې دي او د دغه ولسوالۍ په اهمیت ټینګار کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي چې وسلوالو طالبانو د بسرلی تر عملیاتو مخکې په سنگین باندې خپل برید سره د افغانستان په حکومت خپل فشار ته زور ورکړ. وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده. وال سټریټ جرنال لیکي چې د هلمند سنگین هغه ولسوالۍ ده چې امریکایي او برتانوي ځواکونو په افغانستان کې د جنگ د پیل راهیسې تر ټولو درانه تلفات پکې ګاللې دي. په دغه سیمه کې د ناټو د تلفاتو تر ټولو زیات شمیره په 2010 کال کې و چې 300 کسانو ته ورسېده، خو په تیر یو کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه 2 سربازان په دې سیمه کې وژل شوي دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په روان میلادي کال کې امریکایي پوځیانو د افغاني ځواکونو 1000 خیالي سربازان له لسته بهر کړل چې تر ټولو زیات شمیر یې په هلمند کې وو. خیالي سربازان هو عسکرو ته ویل کیږي چې یوازې نوم یې په لست کې دی، خو دوی خپله وجود نه لري او تنخواه اخیستل کیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې امریکایي سربازان 3 کاله مخکې له هلمند ستانه شول، خو تر یو کال کمه موده کې بیرته ورغلل. اوس ټاکل سوی چې 300 نور امریکایي عسکر هلمند ته واستول سي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایي او افغان چارواکي او د هلمند والی دا نه مني چې سنگین ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ورغلي وي. دوی وایي چې د ولسی خلکو د مرګشوبلې د مخنیوي لپاره د ولسوالۍ مرکز 2 کیلومتره لرې یو نوي ځای ته انتقال سوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر په افغانستان کې ګڼ شمېر څارونکي حیران کړي دي. د افغانستان د اردو متقاعد جنرال او پوځي کارپو عتیق الله امرخیل ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا ډیره عجیبه خبره ده چې د سنگین د بیا نیولو لپاره تر ټولو دغو تلفاتو وروسته دغه ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاسته پرېوځي. هغه ویلي چې سنگین ولسوالۍ څه چې حکومت تر ټولو وړوکې سیمه هم باید مخالفینو ته پرې نږدي. سنگین ولسوالۍ چې د تریاکو د تولید سیمه په منځ کې پرته ده 30,000 وګړي لري. لس کاله مخکې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو او امریکایي او برتانوي ځواکونو ترمنځ سخت جنگونه وسول. جګړو د 2016 کال له اوړي د 2008 کال تر پسرلی دوام وکړ. په پای کې نړیوال ځواکونه وتوانېدل چې طالبان له دغه ولسوالۍ لرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې ناټو ځواکونو هغه مهال دغه جګړه د کوریا جګړې ته ورته ګڼلې وه او برتانوي عسکرو هغو درنو جګړو ته په اشاره چې د دوامې نړیوالې جګړې په مهال د شوروي اتحاد په ستالینګراد کې شوي سنگین باندې د سنگینګراد نوم ایښی و.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن مزار شریف ته سفر کوي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه نور معلومات هم در سره شریک کړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې یوه څېړنه ښیي چې امریکایي مصبدارانو د افغانستان د بیا رغونې له لګښتونو څخه میلیونونه ډالر غلا کړی دي. تفصیل احمد تکله.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو د پنځشنبې په ورځ د امریکا په ډیوک پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې د امریکا د مرستو د نږدې 1 میلیارد ډالر لګښتونو د څرنګوالي په اړه پوښتنې شته. سوپکو وویل د امریکا د مالیه ورکونکو له پیسو یو میلیارد ډالر د سپما جریمو او د واجو د حصول له لارې بیا ترلاسه شوي چې د ده په وینا په دې ترڅ کې 104 کسان نیول شوي د 104 کسانو پر ضد جنایي دعوې قمه شوي او 109 کسانو ته له اقرار وروسته د سزا حکم ورکړل شوی دی. جان سوپکو زیاته کړه له دې یو میلیارد ډالرو څخه څه باندې 2.5 میلیون ډالر په شمالي کارولینا ایالت کې د تحقیقاتو په نتیجه کې حصول شوي دي. متحده ایالاتو د افغانستان د بیا رغونې لپاره تر دې دمه 111 میلیارد ډالر لګولي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني د بیا رغونې لپاره تر لګول شویو پیسو هم زیاتې دي. پر دې سربیره امریکا ژمنه کړې چې تر 2000 کال پورې به د افغانستان د بیا رغونې لپاره هر کال له 5 تر 6 میلیارد ډالرو پورې مرسته کوي. د سوپکو په وینا په دې پیسو کې د افغانستان د جګړې لګښتونه نه دي شامل. ښاغلی سوپکو وایي په نیول شویو کسانو کې هغه 4 امریکایي منصبداران شامل دي چې د پټرولو د 104 تقلبي معاملو او په تور بازار کې د هغو د خرڅلاو له درکه یې 10 میلیون ډالر اختلاس کړي دي. سیګار همدراز د امریکا د ځنګړو ځواکونو د هغو دوه افسرانو په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې د قراردادونو په مزایدو کې څه باندې 2 لک ډالر اخیستي چې د سیګار د معلوماتو له مخې د پوستي حوالې له لارې خپلو کورنیو ته استولې دي. د سیګار مشر وایي په افغانستان کې د امریکا د لسګونه میلیارد ډالرو مرستو تفتیش ډېر کمزوری و چې له دې کبله اداري فساد چې هسې هم په افغانستان کې و خورا زیات شو. متحده ایالاتو د افغانستان پر امنیتي دفاعي ځواکونو څه باندې 70 میلیارد ډالر لګولي دي. د امریکا د مالیه ورکونکو له پیسو نه یوازې د افغان سرتیرو معاشونه بلکې د هغو د خوړو، ښوونې او روزنې، تجهیز، وسلو او د سونګ د موادو لګښتونه هم ورکول کیږي. جان سوپکو وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه چې 8 میلیارد ډالر لګښت پرې شوی ځکه ناکامه وه چې تولید یې له 15 کلونو وروسته د پخوا په شان دی. پر دې سربیره سیګار وایي چې امریکا د 400 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د پوځ لپاره 40 الوتکې رانیولې خو وروسته معلومه شوې چې دا الوتکې د کار نه وې او د هر یوې پر لمینځ وړو شاوخوا 1000 ډالره لګښت وشو. د سیګار مشر په افغانستان کې د امریکا له مالی مرستو د ناسمې استفادې په اړه نور مثالونه هم یادوي. په دې ډله کې یو د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د طبیعي ګاز د یو ټانک جوړول دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هغه موټر چې د طبیعي ګاز په وسیله چلیږي یا کم دي او یا هیڅ نشته. د سیګار پر راپور کې یو بل مثال د 6 میلیون ډالرو په ارزښت د ایټالوي وزو پیرل دي چې وروسته بیا ډیرای دا وزې مړې شوې او په افغانستان کې د هغو د نسل د اخیستو هڅه ناکامه شوه. جان سوپکو وایي امریکا په افغانستان کې خورا زیات ښوونځي او روغتونونه ورغول خو معلومه نه ده چې اوس د هغو وضعیت څنګه دی او په څه ډول کار کوي.
خبر یاست؟ په بریتانیا کې به په راتلونکو 15 کلونو کې په درو کې یوه برخه کارونه روبوټونو ته وسپارل شي. تر 2014 میلادي کال پورې د بریتانیا په سلو کې 10 کارونه میکانیزه کیږي او د انسان اړتیا کمی شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس پرایس واټر کوپرس کمپنۍ چې په لندن کې کار پیل کړی دی وایي د منیجمنت، ترانسپورت، د تولید، د پروسس او نور کارونه به میکانیزه او د روبوټ له لارې اجرا شي. دوی وایي چې په چارو کې د روبوټونو زیات دخیلول د معنا نه لري چې د انسانانو بیروزګاری به ډېره شي. د ډیجیټل او نورې ټکنالوژۍ په برخو کې له خورا ډېر پرمختګ سره سره په بریتانیا کې له 1901 څخه را پدې خو هیڅ کله دومره کار نه و. په نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو کې به هم ډیر کارونه ماشینا او روبوټ ته وسپارل شي. اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې په امریکا کې 8.5% او په جرمني کې په سلو کې 15% دندې روبوټونو ته په لاس ورکړي شي.
دا معلومات د روبوټونو په اړه اسمت سروان د سره شریک کړل.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بنفشه وردک په راستول اسمس کلی که لطول میندو و پلارونو غشتنه کوم چه خپل ماشومان مکتب ته شامل کری. حاجی مدینی وحدت پال په راستول اسمس کلی که په نورستان که اتیافی سر خلق لینترنتی اسانتیا و محروم دی باید جدی پاملارنه ورته وشی. محمد ضیا عمر خیل لیکي له غزنی څخه حکومت باید د کابل کندهار په لوی لارې د بیا رغونې کارونه شروع کړي. نور الله بارکزی له فراز څخه لیکي په جمعات کې مې نیالګي کښېنول کوم ظالم د شپې شکولې. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي کتابونه باید لرې ولسوالیو ته واستول شي ځکه چې کمښت زیات دی. شمسیه شهیدزی لیکي ولسمشر اشرف غنی باید یوازې پیشې ونه غندي، جدي اقدامات وکړي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي طالبانو له روسانو سره نږدې روابط نیولې دي او دوی خوایي چې موږ جهاد کوو. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس لنډ خبرونه. په پام کې د ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس استهزا کړي. د لوګر امنیه قمندان وایي په څرخ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله پرون جمعه اووه دولت ضد وسلوال وژل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي نن به د افغانستان شپاړسو ولایتونو ته د درسي کتابونو د لیږد بهیر پیل شي. د امریکا په اساسو جرګې کې جمهوری پالو د اوباما د روغتیايي بیمې د قانون د لغوه کېدو لپاره وړاندې شوې لایحې ته له رایه اچولو ډډه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به روانه اونۍ په بروکسل کې د ناټو مرکز ته ورشي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي دي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربان لپاره خبري وکړي تر څو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نشي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. مزار شریف ته ورسو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای په ټلیفون را سره دی. مخکې مو درته وویل چې خبر مو تر لاسه کړی دی چې د افغانستان جمهور رئیس به نن مزار شریف ته سفر وکړي. حبیب زای صاحب، څنګه جمهور رئیس مزار شریف ته رسیدلی؟
مننه شیبا صاحب، تازه مخ جمهور رئیس بلخ ولایت نه دی رسیدلی، خو کومه خبره چې موږ یې بلخ ولایت له محلي چارواکو سره درلوده چې دوی ویل چې ولسمشر به راتلونکي دو یا هم درې ساعتونو کې بلخ ولایت ته ورسیږي. دلته سربیره پر دې چې د متنفذینو سره قومي مشابه سره کتنه کوي، په بلخ ولایت کې به د دې ولایت د ولایت مقام نوې ودانۍ چې تازه جوړه شوې ده، د هم افتتاحي د روضه شریفې نوې جمعات چې تازه جوړ شوې ده او ملیونه ډالر پیدا کړی دی، د به هم افتتاحي او د دې ترڅنګ په بلخ ولایت کې د معرف تعلیمي کال هم د مکتب زنګ وغږوي او د دې ترڅنګ داسې ګونګسي او خبرونه هم موجود دي چې د بلخ والی به رسما د دې ولایت د والی په توګه د بیا ځل لپاره هم معرفي کړي او همدارنګه د دې ترڅنګ به په بل خلاد کې د حزب جمعیت او هاش ترمنځ تر سره شو مذاکرات د قانونامه هم لاسلیک خو تر دمه په دې اړه رسمي منابع او نظر نه دي څرګند کړي. مهرباني شي
د ولسمشر د بلخ د سفر په اړه باندې کوم چارواکو تاسو ته معلومات درکړي دي؟ ځکه چې پرون اسدی راډیو داس خبر تر لاسه کړی و چې احتمال لري چې جمهور رئیس مزار شریف ته سفر وکړي، خو عادتا د امنیتي ملحوظاتو لپاره هم دغه سفر ورلمخ نه اعلان شي.
او دقیقا پرون هم مو خبره و درلو د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره د بلخ ته ولي وایان تر چې د هم خبرونه کې په ژوندۍ باندې وویل چې په ګومان دی چې ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې بلخ سفر ولري. عادت هم دا و چې د امنیتي محافظت له امله دا مسله په ډاګه نه کړه. کوم خپل خاطر منیر فرهاد د بلخ ولي وایان عزیز اړو ته په خپل سرګردونو کې دا تایید کړ چې ولسمشر په راتلونکو څو ساعتونو کې بلخ ته سفر ولري.
دا تر اوسه پورې معلومه شوې ده چې له جمهور رئیس سره به په دې سفر کې نور کوم چارواکي ملګري وي؟
اته دمه پټاګنه د خوایل کیږي چې یو دولتي هیات له مرکز څخه بلخ ولایت راستون او دا به له دې ترڅنګ چې د مشرانو سره به ګوري، قومي مشرانو سره د بلخ ولایت مدني فعالانو سره به ګوري او دا به هم د حکومتدارۍ د څرنګوالي په اړه د دوی نظر پوښتنه کوي او په دې اړه به ځینې نور تصمیم نیسي چې حکومتدارۍ د څه ډول په مخ بیول شي.
دا معلومه ده چې جمهور رئیس به څومره وخت په بلخ کې وي؟ ځکه چې تیر ځل چې سفر کړی و هلته شپه وکړه.
تیر ځل چې بلخ ولایت راغلی و دوی ورځې ولښ پیدا تسلی کړ. خو په روان سفر کې تازه مدا نه ده دقیقا په ډاګه چې اوس مشر به دلته پاتې شي یا به نور ولایتونه لاړ شي او یا به هم له دې سره مستقیم بېرته کابل ته وګرځي.
مجیب الرحمن حبیب زای مننه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د داغستان په جمهوریت کې د بشري حقونو د ګڼو سرغړونو په لړ کې د هغو کسانو نوم ثبتونه چې چارواکي ګمان کوي د کوم جرم مرتکب بشي یو پراخ او خطرناک سرغړاوی په یو پراخ او خطرناک سرغړاوی بدله شوې. د جرمونو د مخنیوي په نوم د نوملیکنې په دې لړ کې د کم عمره ماشومانو په ګډون هغه خلک شاملېږي چې چارواکي د جنایي جرمونو لپاره تمایل لرونکي بولي. په دې اړه تفصیل له اجمل انسخ.
د جرمونو د مخنیوي په هدف د احتمالي مجرمانو د نوم ثبتول یوازې په پاکستان پورې اړوند نه دي، بلکې د ریپورت په وینا دا پروسه د روسیې د کورنیو چارو فدرالي وزارت په 2012 میلادي کال کې رامنځته کړې چې له مخې په یوه بیوروکراتیک پروسه کې پولیس احتمالي مجرمان معلوموي او نوم یې د دوامدار څارنې لپاره ثبتوي. خو په پاکستان کې دا بهیر په اصولو کې داسې بیان شوی چې یو کس یوازې هغه مهال د جرمونو د مخنیوي په لیست کې شاملېږي چې د پولیسو مامور ورسره یو په یو لیدنه کې پر دې ډاډمن شي چې دا کس جدي ګواښ پیښولی شي. خولیس فولر وایي په دې جمهوریت کې دا اصول د مذهبي بنسټپالنې پر ضد مبارزه کې ډېر کله تر پښو لاندې کېږي. په ځانګړې توګه د 2015 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې چې د داغستان د کورنیو چارو وزیر جنرال عبدالرشید محمدوف د مذهبي سختریزو د پیژندلو او ثبتولو د بهیر لپاره اضافي لارښوونې کړي، دا تدابیر نور هم زیات شوي دي. ریپورت وایي دا چې څوک د جرمونو د مخنیوي په لیست کې شاملېږي او پکې د شاملېدو لپاره په څه شي حساب کېږي څرګند نه دي. له همدې کبله خو ګڼ داغستانیان تر هغې چې پولیسو نه وي نیولي نه پوهېږي چې ګوندې د سختریزو په لیست کې د شاملېدو خواته روان دي. ریپورت زیاتوي دوی وروسته په عادي توګه د پولیسو مرکزونو ته وړل کېږي او د ګوتو نښې، عکسونه او د ډي این اې نمونې ترې اخیستل کېږي، هغه څه چې د کورنیو چارو د فدرالي وزارت په امر کې نه دي یاد شوي. په ځینو پیښو کې دوی شکنجه کېږي څو له ځینو سختریزو مذهبي ډلو سره اړیکې ومني او یا د دوی خلاف تورونه جعل کېږي. په ریپورت کې ویل شوي د داغستان د کورنیو چارو وزارت په لومړي سر کې د نوم ثبتونې دا پروسه د سلفي مسلمانانو لپاره چې د داغستان په وسلوالو ډلو کې نفوذ لري پیل کړې وه، خو په دې وروستیو کې د داغستان یو شمېر صوفي مسلمانان هم چې سوله خوښ خلک دي په دې لیست کې شامل شوي. دا مهال د داغستان د دا څکم 3 میلیونه وګړو د څلویښتو څخه تر 50,000 پورې وګړي سلفي مسلمانان دي، په داسې حال کې چې ګڼ نوري د صوفي طریقې پیراو دي. د بشري حقونو یوې ډلې د 2014 میلادي کال په اوړي کې ویلي وو دوی د مخاجکلا دفتر کې هر ورځ لسګونو خلکو ته مشورې ورکوي چې څنګه خپل نومونه د جرمونو د مخنیوي په نوم له ثبت شوي لیست څخه وباسي. د بشري حقونو د دې ډلې وکیل مراد محمدوف وایي په هغوی کې چې د مذهبي سختریزو په نوم راجستر شوي ځینې اتیست یا هغه کسان دي چې پر هیڅ دین باور نه لري. په ریپورت کې په دې لړ کې ځینو هغه قضیو ته اشاره شوې چې د داغستان محکمې ته د پولیسو خلاف وړل شوي او یو شمېر کسان توانېدلي چې خپل نومونه د محکمې د حکم پر بنسټ له دې لیست څخه وباسي. په عین حال کې ریپورت وایي کرملین ته نږدې کس ماکسیم شیوخینکو چې تیر کال د روسیې ډوما ته د کاندیدو پر مهال په داغستان کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د نوم ثبتولو دا پروسه رد کړې وه، په رسمي توګه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې د لوی څارنوالۍ دفتر ته د دنده وسپاري سو په داغستان کې د پولیسو لخوا د جرمونو د مخنیوي په هدف د خلکو د نوملیکنې په بهیر کې شوي سرغړاوي وڅېړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خپاره کړو، یو بل بهرنی مطلب لرو. د بیلاروس د بشري حقونو یوه ډله وایي په دغه هیواد کې شاوخوا 130 فعالان نیول شوي دي. دوی چې پر وزګارو کسانو د حکومت د مالی لګولو پر ضد اعتراض کړی وو په څه باندې 15 ورځنی بند محکوم شوي، ځکه نو نشي کولی په هغو تازه مظاهرو او لاریونونو کې چې نن کېږي برخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه.
د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې ډیرا د پسرلی په نامه د بشري حقونو ډلې پرون جمعه وویل چې د نیول سویو کسانو د بند حکم به د دې سبب سي چې دوی ونسي کولای په پلازمینه مینسک او نورو شهرونو کې د ازادي د ورځې په نامه کلنی لاریون او نورو مظاهرو کې برخه واخلي. د دغه سازمان په حواله نوري محاکمې یا د دایریدو په حال کې دي یا هم ځندبل سیوی دي. په بیلاروس کې دغه کلنی لاریونونه د بیلاروس د خلکو جمهوریت د کال د پوره کېدو په مناسبت کېږي چې په 1913 میلادي کال کې تر یو کال لنډ موده دوام وکړ. سږکال دغه لاریونونه په داسې حال کې کېږي چې پر روزګارو کسانو د حکومت لخوا د مالی وزه کولو لکبله مظاهری سوی دی. که څه هم د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا څه باندې دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې حکومت به له وزګارو کسانو د مالی اخیستل یو کال وځنډوي، خو بیا هم د خلکو مظاهرو ادامه ومونده. فعالان وایي چارواکو په ناسمو تورونو مظاهرچیان جیلونو ته اچولي، ځکه دوی بیر لري چې په نننیو لاریونونو کې شاید ډیر کسان برخه واخلي. د بیلاروس ولسمشر شغلی لوکاشینکا د نننیو لاریونونو په درشل کې ویل چې قانون به عملي کیږي. موږ نور غلی نه پاتې کیږو. ما مخکې هم په دې اړه خبرې کړې دي. له هغه چا سره به سخت چلند وسي چې له قانون څخه سرغړونه کوي. په همدې حال کې د بیلاروس کې جی بی یا د امنیتي خدماتو ادارې د پنځشنبې نه وخت وویل په جلا مورد کې د وسلوالې ناکراری په تور د نیول سوو کسانو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. د پلان سوي مارش په درشل کې امنیتي افسرانو چې شخصي جامعې وې د مخالف زرغون ګوند د منسک له دفتره تر لاسو ډیر کسان نیولې چې په هغوی کې محلي او بهرني خبریالان هم شامل دي. فعالانو په دې دفتر کې د هغو کسانو خپل خپلوانو ته چې په وروستیو کې نیول سوي مرستې راټولولې. په نیول سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه خبریاله هالینا اباکونچیک، د فرانس څلورویشت بریتانوي خبریال ګالیور ګراک، او لکیف څخه د خبریدونکو اونیزې نووی وریمیا، یو اوکراینی خبریاله کریستینا بیردینس کیخ شامل و. خو میرمن بیردینس کیخ پرون نا وخته پر فیسبوک ولیکل چې خبریالان خوشی سیوی. خلاص نور کسان لا هم د پولیسو په یو محلي دفتر کې توقیف دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان دیمیتری میرونچک ازادي راډیو ته ویل چې وزارت یې د خبریالانو په توقیف خبر دی، خو دا مسأله څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړه چې یقیني دي کړي چې پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې به د تیر اونۍ په څیر بیا سوله ییز اعتراض کوونکي او لاریونوال په زور نه نیول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د خبرونه تر پیل د بخه د نوي کال مبارکي درته وایم، او داونی استاسو هم هغه پیغامونه رسیدلې چې د نوي کال د پیل په مناسبت مو راستولې دي. البته د مبارکي پیغامونو ترڅنګ ګيله او شکایتونه هم ستې غوړم په نوبته درته خبر کړم. البته د خبرونه په لړ کې به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم د کډوالو مشمانو د شونځیو د ستونزې په اړه مرکه ووري. لمړی بووري چې زموږ دغه دوست څه ویلې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وام او اوریدونکو ته د نوې کال مبارکي د ټول افغانستان مؤمنانو مسلمانانو ته وام. هله چې تاسو ګور او روغ یاست، زه د وغزان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د چکجي د کلي څخه نکلا او تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د ټول افغانستان د مشرانو او ټول چارواکو ته هله ورسوله د ولاتو څخه د سپار پټوګه هیڅ استفاده ما اخی په روزګان ولایت کې وس د کمانډانان او پولیس ولس د طالبانو سره په دښمنیت توګه کاروي. هغه پدې چې عاملاري پر بندې کړی دي چې موږ ته مثال چې نارته د ولسوالۍ لار تاسو ولس را خلاص کی. آیا دا د دې سره د اعتبار وړ خبره ده؟ و سلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو نبی اولاد بلند د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیدان کلی اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو ټول محترمو همکارانو او اوریدونکو ته د دیارلس او شپږ نیم کال مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د پنځه نیم کال پرنګ نه وي. په تیر کال کې موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړو. خدای دې وکړي چې په دې نوي بهار نوي کال کې چې مخ په وړاندې ده، په دې کال کې موږ تنکي ځوانان له لاسه ورنکړو. وسلام، دا لا فهمه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی او پیرزونی وړاندې کوم. الله جل شانه دې وکړي چې دغه نوی کال د افغانانو دپاره د خوښۍ، د راحت او د عزت او د سولې کال شي. زه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې په افغانستان کې امنیت، سوله او د سولې فضا رامنځته کړي. په دویم پړاو کې تان د حکومت څخه، خصوصا د کرهنې وزارت څخه غواړم چې تش په نامه دې دغه ورځ نه لمانځي. باید دیقان ته دې ضروري ملحقات په کار واچوي او هغه شیان چې په دیقانۍ په وسایلو کې مخ په وړاندې وړل کېږي باید دیقان سره د سری او د تخمونو د هر ضروري ملحقات په مکو شي، تش په نامه دې دغه ورځ نه لمانځي. نو دا به د حکومت د دیقان سره یو قسم همکاري وي. نو په اخره کې هم په خدای سپارم، وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون په لګه ازادۍ رادیو کارکوونکي او اوریدونکو ته واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه 1398 کال ټول د اول د ازادۍ رادیو کارکوونکي بیا ټول افغانانو ته، ټول جهانیانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا د سوله ارامۍ کال وي، افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان ته سوله ارامۍ راسي. نور واخ نه سم پیغام د نشر پیله د خپل پامان
سرلیک چې پورتا مې ان سو داسې جادو ساده تور سترګو ساده مې ان سرې سړکې وګني مادم شوم پسیر و تخنوي. السلام علیکم، دا حیدر کا خیر لکندهار ولایت څخه د ازادۍ رادیو له لارې د ټول افغانستان نجیب او شریف ولس ته د نوي کال مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې یو نیکمرغه د سولې او امنیت څخه ډک سپرلی ولرو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د واخان کوچی د پراده ولایت پرلوت څخه زنګ کوم. تاسو ته د نوروز جشن چې دی خوشحالي، موږ د خپل پیغام ولرل دغه د وټ په دې له سمه باندې دا راته روه دا په راوت کې دا ما سره چې و دا بمبار یې کابو یا څلور شپږ ورځې نه پاره به ځخنه چې دا به ډیری شي دا نن دا چې څوارل سیار ان شاء الله ته کېدل سپور. نو تر توګه چې شو چې جسم دې ازادي دې او دې وای دا کال دې ان شاء الله مخته د خیر کال دې د سول کال دې مخ خور دې ته ولا کې خوشاله دې خوشاله ولا کو څلرو ولی داسې ساته چې لکه د ګلبدین نکمتیاس ورشي ول سول د سول اوس په ګلبدین نکمتیاس نن د سبا راځي دا تر دې په دابلیا کې راځي ډېر د داسې لوخ په نظر داسې کله چې پوښي خبرې وختلې او دغه طالبانو هم ویل چې دا سول نه د سول د ګلبدین نکمتیاس سره ولې دا حکومت چې د خپل په خبرو باندې عمل نه کوي. دا چې دی یو سره حکومت نه دی، دا درې سره پنځه حکومت دی وره او حکیم دغه څه څه وګوره د خلکو بندیان چې وته تشبینه و ها منې د کیږي هسه باید کې د بدیله مسمکیات ده بل په دغه بندیان باندې وګوره دا ظلم دا بخښیان یو دا معاقانی د سره پر مخ باندې بند شوی یو خو وره کال په کال خرابې وینم اباتې نه وینم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
الو السلام علیکم، زه شمشاد احمد لکندار څخه خبرې کوم. د جرلس او شپږ نیم کال مبارکي ازادي رادیو ته وړاندې کوم. هغه کارکونکي د ازادي رادیو چې نفسر کېدونکي هلې ځلې د افغانستان په اباتول کې کړې دي، زما پیغام دغه دی چې صلاح الدین رباني چې کومه غونډه د دایش پر ضد باندې جوړیږي، که په دې غونډه کې د هغه ملک د پاکستان نوم په نښه کی او دغه ځالي دغه غونډه کې ورته وایي چې په داسې کې ترهګر تمویلیږي او د پاکستان نوم په دغه غونډه کې واخلي، نو مثبتې پایلې به ولري او کینوم په ډاګه وانخصل شي او په اشاره او په داسي دغه باندې کوم اشاره ورته وکي نو خاص مثبتې پایلې به ونه لري.
نو زما پیغام دادی که دغه اصلی هدف ته ورسیږي نور باندې نو ډیر مثبت فایلی به ولري. وسلام. نور می وخت نه سم د ازادي راډیو څخه ډیر خوشحاله یو ډیر ښه خپرونی خپروي هر ورځ موږ ورته ناست یو او په ښه غوږو او په ډیره مینه سره د ازادي راډیو خپرونی اورو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی السلام علیکم. څنګه یاست؟ ژر بخیر. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبر کوم. مشکل مې دغه دی چې په غره هم مسلمان کده بیسم شبکې ټول کار کوي او په بازار کې په اهمیت کوم څه کار نه کوي. نو غوښتنه مې دا ده چې دا شبکې جوړې شي مشکار نه پاتې پر ځای باندې نو واخا خلک مرزام پیدا کړي تلیفونه یې دې مازګر منځ وروسته باندې کې شو وخت یې راځي مر نور ولاړ شي باندې کې هغه مو خدمت نور راځي راځي ټول کار کوم کار دې ته سلام کو خدای مو مل.
السلام علیکم. سلامونه او دې کې هیڅ نه ومني د نوې کال مبارکي تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. تاسو له سلامه می پیغام دادی چې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ته جزما سلامونه ورسیږي. تاسو له سلامه چې د سرخوبیه د سه بیا ونیسه د راتور په تاله پیری پوسټو والا په خلکو باندې په زور باندې مثال پټي یو بل کار کوي او پیسې شي نه خېر ډېر ولان سره کته د سرخوبیه سرلار د خاص روزګان ولسوالۍ ته مکرانه جنګیږي خو دې پیسې چې نه اخی دی راایلږي که چې مثال دغه ولسی خلک یا کچاکبر دي یا تورستان دي نو د پیسو په باب کې هم دی برتنی لکی که چې د ملکي خلک نو دا به هم ناجایز وي چې تیم ساده لري وران څه پیسې اخی. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه د نعمت الله د ارغنداو د زابل ارغنداو خبر کوم. طالبانو او د حکومت په مابین کې د شخړو په مابین کې عوام خلک دې په تکلیف شي. طالبانو او حکومت خلکو لار سره بند کړی ده په مابین د وطن مشروانان او د وطن مریضان او د وطن چینیان لویانې ټولې راګرځولي دي. اوس هم باران ته مشران ولاړ دي. باید پر دا باندې د سره غور وشي معلومات یې وشي او دا حکومت ته ګوڅنډنه وشي. حکومت په حاله کې دا سره کوم حکومت ته دا څنګه پر عوام باندې دا وسیله ولې نست. زما دا پیغام ده خدای دې وکړي مشرانو ته دا زما خبره ورسیږي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه سیف الله د هلمند ولایت ته بولانه ته خبره کوم. وروره زما اواز یې تر ټولو چارواکو پورې ازادي ورسوي. موږ وروره ډېر سخت په ازاد یو. 1500 کوره بر شوي یو. اوس په کلي کې طالبان دي. یا دې عملیات راوباسي چې دا کلی پاک وي او یا دې طالبانو ته ویله کې. وسلام.
ازادي راډیو څخه دا هیله کوم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیرزما او ما هیله ده د دغه حکومت او د دغه خلکو څخه چې دغه دغه اربکیان دي په یمن کې او دغه دغه چنګوریان دي که څه شي دغه اوس په دغه ښارو کې وروره خلک څنګه یا خلک په ازابوي. نو موږ د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه خلک دې کنټرول کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته کوم سلامونه وعلیکم. بعد نو سلام زر وزګان یو د غزاب د رسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په رسوالۍ کې د ګلو زور اخستې دي. ځوانان نشي کولی چې د تعلیم وکړي خو ځوانان مرکزي ولایتو ته سفر چی وړي. زموږ په رسوالۍ کې د مهاجر دی هغه له دې زده کوونکو څخه 5000 یا 10000 افغانۍ رشوت اخلي. نو زه د پوهنې وزارت څخه دا هیله لرم چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم. زما نوم سردار صاحب مصباح دی. کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د محترم د وزارت معارف محترم مشرتابه سره هیله کوم چې زموږ په ټول معروف ولسوالۍ کې یو رسمي مکتب هم نشته. نه په ټول معروف ولسوالۍ کې موږ یو دولسم تاسو مکتب لرو چې دولسم تاریخین ورکو او موږ په خبرېږو چې په کندهار په ریاست معارف کې د معروف ولسوالۍ 15 افغانۍ د میاشت وځي. نو زما د محترم وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې دا د معروف ولسوالۍ کې ستیم رتي راسي د مکتبو په فرض باندې آیا تاسو پر څنګه کړی دی چې دا مکتبونه واچنن احد مناسبول تاکه نشته. نو دا دې څخه دا هیله ده چې دا رتي په فوکس تر غنره واسي او راسي موږ ته یو مکتب یا یو رسمی مدرسه ته راځي ورته موږ ماشومان وکولای شي چې تعلیم څخه به برخې پاتې نه شي. والسلام احترام غبیره.
مننه وروره. ستاسو پیغامونه خو مو واورېدل. زموږ ځینو اورېدونکو د هغو کډوالو ماشومانو په اړه هم موږ ته خپل شکایتونه راستولي چې له ګاونډیو هېوادونو بېرته افغانستان ته راغلي دي او وایي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومان په اسانۍ سره نه شاملېږي. په دې اړه به د پوهنې وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره زموږ د همکار احمد شیبر مرکه واورو. ښاغلی شینواري وایي
تر کله موږ د جلال اباد ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبری هیئت او ټول شریکان او د معرف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو. موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې. هلته د ستونزو د حل لپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته 15 ساحې په نښه شوې. په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی. خو ته پوهېږې چې په افغانستان باندې یو هېواد کې چې مالي ستونزې هم دي، امنیتي هم دي، د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی، او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی. نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زموږ آیډیل دی او موږ سره ژوره مینه لرو، مګر عمل کې ډېر مشکلات لري. یعنی ستونزې په یو دم نه حلېږي.
بله دا خو طبیعي ده. د شنبې په ورځ باندې کېدای شي چې ازادي راډیو ته ووایست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوي.
عاجل ستونزې برکه لکه د کتابونو مسله چې کتابونه شپاړس ولایتون ته رسېدلي، دغه به ورسره بحث کوو. همدارنګه د ښوونځیو د تعمیرونو مسله چې د ښاري پراختیا وزارت ته انتقالېږي او هغوی به زموږ لپاره نور تعمیرونه جوړوي، او زموږ تقریبا نږدې 50% ښوونځي تعمیر نه لري، او د ښوونځیو د ترمیم او د عاجلو قرطاسي او تختې او پالم ستونزه همدا اوس زموږ د محاسبې له مخې تر 30,000 پورې ښوونکو ته موږ ضرورت لرو چې یو برخه یې د حق زحمۍ ښوونکو لرو تامینو، او نور چې کمبود دی هغه بوج بیا په متعلم راځي. لکه په موږ په اوسط ډول په یوه شعبه کې 45 زده کوونکي لرو، او نړیوال معیار 83-85 دی. نو که 45 زده کوونکي اوسط وي نو معلومیږي چې 10 صنفونه هم شته چې 80 هم پکې ناست دي، او 10 صنفونه به مې چې ډېر شي. نو یو ښوونکی چې اول د ښوونکو 50% از غری معیارونه نشي پوره کولی، او بیا چې پوره هم کړي د هغه د درې چنده متعلمین ورته ناست وي، او د صنف محیط او فضا هم هغسې مناسبه نه وي، نو هلته بیا موږ د یو ښه کیفیت توقع نشو لرلی. نو د ولسمشر سره به هم عاجلې ستونزې حل او هم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې.
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده، هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي چې افغانستان ته راغلي دي، او ګڼو کډوالو دا شکایت درلود چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي. څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده، او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کړو؟
نو ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل وره. ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه، یعنی د راستنیدونکو د داخل به ځای شو اولادونه چې د ښوونځي د عمر دي، دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابره کړي. په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسون لري چې په تخنیکي برخه کې ټول نه باصلاحیته کمیسون دی، او هغه زه یې معمولا مشري کوم. په هغه کې موږ یو ډېره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړي. افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې، یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې دغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړې، موږ به دوی ته اول بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو، او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد پیدا هم نشي، موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو، او یو د صنف او د سویې د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او صنف کې شاملو. یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو، خو دا به مطمئنه وو چې د متعلم د کم صنف دی، او که صنف معلوم نه شي د کمې سویې او د کوم عمر مطابق به یې ښوونځي کې شاملو. او دې کې دا درې میاشتې مخکې، څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لیږلي. خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان غوندې یو هېواد کې د پالیسۍ او تطبیق ترمنځ یوه فاصله یا یوه خلاوي. نو داغه نو وروسته لارښود موږ بیا مور ورولېږه، او ټول رئیسان ته ما شخصا په ویډیو کانفرنس کې جدي هدایت ورکړ چې کچېرې دې کې څوک غفلت کوي یا لټي کوي یا شاته تک کوي، نو جدي جزا به ورکول کېږي. د دې نه علاوه د راستنېدونکو په مرکزونو کې لکه په پلچرخي او په تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې چې راستنېدونکو غټې کتلې را روانې دي، هلته موږ خپل نماینده کېنولې او ډېرې اسانې فورمې هم ورکړې چې کله یو کورنۍ راځي دستي ورته دا فورمه ورکول کېږي، او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړې چې واړې یعنی کور دې ځای په ځای کې او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکړو چې د ماشومان عاجل شامل کړي نور مراحل به وروسته ته کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری وو. دوستانو ستاسو نورو پیغامونو ته هم سترګې پلاریو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ټلیفون شمیرې اعلانې شي در سره ویلې کئ او موږ ته پیغامونه راواستوي. ازادي راډیو خبروي او له مسؤلینو سره شریکوي. د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په راټولولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.